د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
امریکایي قومندانانو په هلمند کې د حکومتي قواو په پوستو د ائتلاف هوایي بمباري یو افسوسناکه پیښه وبلله مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د ټرمپ اداره د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي مفتش د تحقیقاتي ټیم د بې اعتباره کولو کوشش کوي او د جمعې په ورځ درې اسرائیلیان د یو فلسطیني حمله کوونکي په حمله کې وژل شوي دي پوره خبرونه د متحده ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواو جټ الوتکو د هلمند د ولایت د ګرش ولسوالۍ د سربند په سیمه کې د جمعې په ورځ د طالبانو په خلاف د هوایي عملیاتو په دوران کې په غلطۍ پر حکومتي قواو بمباري کړې ده لوړپوړو مامورانو وویل چې دوو افسرانو په شمول څو تنه وژل شوي دي طالبانو په سیمه کې د حکومتي قواو په پوستو سهار وختي غټه ځوابي حمله پیل کړې وه چې په دغه وخت کې جټ الوتکو بمباري وکړه امریکایي چارواکو دا خبر تصدیق کړ هوایي بمباري یو افسوسناکه پیښه وبلله او د تحقیقاتو ژمنه وکړه تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ لوړپوړو پوځي مقاماتو د جمعې په ورځ ویل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي د مړینې خبر غلط دی هغه ژوندی دی او مشري په غاړه ده د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس او د کاونټر ټررزم د ملي مرکز مشر نیک راسموسن دواړو د جمعې په ورځ ویل چې د البغدادي د مرګ په اړه رپورټونه نه دي تصدیق شوي راسموسین ویل څوک چې د البغدادي د مړینې رپورټونه ورکوي شواهد او ثبوت نه لري میټس په پینټاګن کې مطبوعاتي کانفرانس ته وویل فکر کوم چې ژوندی دی که څه هم چې غلی ښکاري خو اوس هم مهمې پرېکړې په خپله کوي مخکې روسانو ویلو چې البغدادي په رقه کې د یوې هوایي حملې په دوران کې وژل شوی او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسې تېره هفته په دیر الزور کې د بغدادي د ملګرو له قوله د هغه د مړینې خبر ورکړی و اسرائیلی ماموران وایي چې د جمعې په ورځ یو فلسطینی حمله کوونکي درې اسرائیلیان وژل د حمله د لویدیځ غاړې د رام الله د ښارګوټي په شمال کې د ناقلو یهودو لوی آبادۍ سره څیرمه د نښتو په دوران کې شوې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې حمله کوونکي هم عسکرو وویشت خپاره شوي مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د ټرمپ اداره کوشش کوي د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر په مشرۍ ځانګړی کمیسیون بی اعتباره او کمزوری کی د مولر په مشرۍ د تحقیقاتو کمیسیون لګیا دی د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د ټرمپ د مبارزاتي ټیم او روسانو ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کوي او اسناد راټولوي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې پر ورځ رپورټ ورکړ چې د ټرمپ نږدې مشاورین د اف بی آی د تحقیقاتو د ټیم د غړو د سیاسي مسلکي او مالی اړیکو په اړه معلومات راټولوي او غواړي خلکو ته وښیي چې هغوی بې طرفه نه دي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی ټرمپ له دې امله ډېر هم په سوچ کې دی چې مولر د دولتي مالیجاتو د تحویلولو زاړه اسناد راوباسي خو د باسټن د پوهنتون د سیاسي علومو استاد ټامس وایلن چې د څو پخوانیو جمهور رئیسانو د ژوند په اړه علمي څېړنې کړي دي امریکا غږ ته وویل که ټرمپ د اف بی آی د تحقیقاتو د ټیم د کمزوري کولو کوشش وکړ نو امریکا به د اساسي قانون د بحران په لورې بوزي امریکایي چارواکو شمالي کوریا ته د امریکایانو په سفرونو باندې پابندي لګولې ده توقع کیږي چې په راتلونکو دیرشو ورځو کې به نافذه شي کارپوهان فکر کوي چې د خارجیانو په مقابل کې د شمالي کوریا د چارواکو ناوړه رویه د دې بندیزونو لګول ایجابي هر کال د 300 او زرو ترمنځ امریکایان شمالي کوریا ته په سیاحت ځي له بلې خوا د سی آی رئیس مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ یو مهم امنیتي کانفرنس ته ویل چې د شمالي کوریا ګواښونه د جمهور رئیس ټرمپ په ذهن کې موجود دي او د ختمولو لپاره یې په ټولو اپشنونو او لارو باندې غور کوي د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر شان سپایسر د جمعې په ورځ استعفا ورکړه او د هغه ځای د هغه مرستیاله میرمن سارا حکبی سینډرز وټاکل شوه ویل کیږي چې سپایسر وروسته له هغه استعفا وکړه چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ د مخابراتو د نوي رئیس په توګه د وال سټریټ دلال انټونی سکاراموجی د مقررولو اعلان وکړ هغه د جمهوري ګوند لپاره په انتخاباتو کې چندې راټولې کړې وې او د جمهور رئیس ټرمپ نږدې معتمد او ملګری ګڼل کیږي د وینزویلا سیاسي بحران ژور شوی او د هغه هواد کانګرس چې د حکومت د مخالفانو په کنټرول کې دی د جمعې په ورځې د 19 قاضیان وټاکل. سره محکمې سمدستي دغه پریکړه باطله وبلله. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس پام وکړئ د دې خبرونه رپورټ ته. د شمال ختیځ ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سوي. د کندوز پر خان آباد ولسوالۍ هم طالبانو برید کړی چې له امله یې د تخار لوی لار تړل سوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ لري.
د بغلان له حسین خیلو تر زاړه بغلان پورې د کندوز بغلان پر لوی لار په 40 کیلومتر اوږده لار کې ځای پر ځای پر امنیتي پوستو بریدونه کیږي چې ځینې پوستې طالبانو سوځولي او په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. له تیرو درې ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان باندې طالبانو سختې جګړې پیل کړې. طالبان غواړي چې د کندوز بغلان لوی لار وتړي او کندوز ته له نورو ولایتونو څخه د مرستې د تلونکو امنیتي ځواکونو مخه ډب کړي. تیره شپه د بغلان په نهرین او ګذرګای نور ولسوالیو پر مرکزونو هم بریدونه شوي. د کندوز پر خان آباد ولسوالۍ هم سهار وسلوالو طالبانو برید کړی. د بغلان د امنیت قومندان اکرام الدین سری وایي چې دوی په بغلان کې د مخالفو وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي او نه پرېږدي چې مخکې راشي.
بغلان مرکزی عملیاتشان از 5 نقطه آغاز شد که از فابریکه شهر جدید سرک 5 و 6 و 12 و بالاخره در قریه های غلامبای و تاج.
په مرکزی بغلان کې د طالبانو بریدونه په 15 و بیلابیلو سیمو فابریکا مرکزی بغلان غلامبای تاجکا او نورو سیمو کې پیل شول. غوښتلې چې ځینې پوستي ونیسي خو ونه توانېدل او له سیمې په شا شوي دي. د دغې سیمې خلک وایي چې په تیرو درې ورځنیو جګړو کې دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکی غلام حضرت وایي چې په جګړه کې تر ټولو عامو خلکو ته زیات زیان اوښتی دی. نوموړی په بغلان کې د روانې جګړې په اړه داسې وایي:
دغه ورځو جګړه خصوصا د مسکی خلکو له پرې باندې یو ځای نه ماجد کیږي. بس دغه کله چې بیا څه چن چې دغه ځای نه ماجد کیږي دلته کنه زیاتر دکانونه په دې کې ټول هغه خراب شول. لسې مرکز ته تور ټیکټ کښول یا انداسې لسې به تو وشته چې تو ګورې دا ټول به ټیکټ کښول. هم مالي له هغه خلکو سره هم دی او هم اقتصادي له هغه ډول له هغه او حکومتي چارواکي بالکل تفاوت کوي. دا څه کوي تفاوت نه وای دا څلور ورځې کیږي چې یو کار شاه جدید په سل متر کې او طالب پروت دی نشي کولای چې
د مرکزی بغلان د روغتون مسول ډاکټر عبدالخلیل نرمګوی وایي چې دوی ته په تیرو درې ورځو کې د اته تنو پولیسو جسدونه او تر څلوېښتو پورې ټپیان وروړل شوي دي چې په ټپیانو کې د سرتیرو په پرتله د عامو خلکو شمیر زیات دی. یو تن موټروان عبدالغفور چې د کابل قندوز سورلی وړي دواړه پښې په تیرو څو ورځنیو جګړو کې غوڅې شوي دي. له کابل څخه یې مسافر راوړل او په ښار کې کوز کړل. کور ته لاړ چې د بام له سره ځینې شیان کوز کړي او له کوره ووزي. بام ته په خطو د 2 ملي متري توپ مرمۍ یې په خوا کې لګېدلې چې پښې پرې غوڅې شوې دي. په قندوز کې د پولیسو د 308 زون لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په تیرو درې ورځنیو جګړو کې په بغلان کې 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي او د بغلان نومول شوی والي مولوی شمس الدین په دغو جګړو کې ټپي شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې نن جمعه د دولت مخالف وسلوالو د قندوز پر خان آباد، د بغلان پر نهرین او ګذرګای نور، د بدخشان پر ارګو او خاش ولسوالیو باندې بریدونه کړي وو. پولیس په دغه اعلامیه کې لیکي چې په شمال ختیځو ولایتونو کې د مخالف وسلوالو یو لستنه وجلې دي چې پر خان آباد د برید کوونکو طالبانو په ډله کې د تخار د بنګي ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال او درې تنه نور قومندانان هم په جګړه کې وجل شوي دي. د دولت مخالف وسلوال هم په دغه جګړو کې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د ورړولو ادعا کوي او زیاتوي چې د بغلان قندوز پر لارې څو امنیتي پوستې نیولې او سوځولې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د انسان د قاچاق غمیزه د اونۍ د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د بحث موضوع وه. په یوه بېساري اقدام کې دواړه ګوندونه د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې او د انسان د قاچاق د قربانیانو سره د مرستې لپاره د 1500 میلیون ډالرو تمویل بیانوي. په دې باره کې پام وکړئ د رپورټه.
د اوسنی اثر د غلامۍ امریتوب په وړاندې د مبارزې لګښت د امریکا په کانګرس کې محاسبه کیږي.
دا د کار بازار مختلی، خلکو ته تاوان رسی، ټولنې ماتی، ثبات او د قانون حاکمیت کمزوری کوي چې ورنه فساد او تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق کاروبار 150 میلیارد ډالرو ته رسیږي او 100 میلیونو خلکو کې چې په نړۍ کې قاچاق کیږي د نیمایي نه زیات خزي او نجونې تشکیلوي. څونه وروسته لاغنه چې د ترامپ حکومت چین د نورو هیوادونو لست کې چې پکې روسیا، ایران او سوریه شامل دي ور اضافه کړ، امریکایي سناتورانو د خپل خاورې له سرحدونو ور اخوا د قاچاق په وړاندې د مبارزې د تمویل ژمنه وکړه. دا پیسې د انساني قاچاق د قربانیانو په ژوند باندې ډیره اغیزه لري.
د انساني قاچاق د قربانیانو لمرنۍ او ارتیاو لپاره منابع پکار دي، هغه سم منابع چې په کانګرس کې تصویب کیږي. د دې پدې قربانیان ډوډۍ، رواني مشورو او قانوني استازیتوب ته ارتیا لري. کله چې څوک انساني قاچاق تجربه کړي، مریتوب ته ورته دي او هرڅه له لاسه ورکړي.
میرمن پاول چې په نړۍ کې د انساني قاچاق د قربانیانو سره کار کوي، وایي چې دا ستونزه ډیره پراخه ده.
موږ ټول انساني قاچاق ګورو، خو نه شو درکولای.
یو نوړی حقیقت دغه ستونزه د کانګرس د غړو مخ ته راوستله.
اکثره خلک داسې فکر کوي چې دا ستونزه خو له امریکا لري ده. هغوی فکر کوي چې د پرادو یا د بل هیواد ستونزه ده، خو موږ دا ستونزه هر چیرته موندلی شو.
په ولسی جرګې کې د نیوجرسی سناتور کریس سمیت د لومړنیو غړو څخه و چې په کانګرس کې د انساني قاچاق په اړه غږ پورته کړ.
کله چې قاچاقبر ونیول شي، هغه پیسې چې راټولې کړې دي هغه مکول شو محاسبه کو، بیا د قربانیانو وجهي صندوق کې واچو
او بیا ټولو نورو هیوادونو ته خبر ورکړ شي.
موږ یقیني کولای شو چې کچېرې دا یو بل هیواد دی، موږ ورسره پوځي مرسته نشو کولای تر څو چې هغه په هیواد کې د انساني قاچاق مسله اداره نکړي.
میرمن لی د یوستن استازیتوب کوي، هغه ښار چې په متحده ایالاتو کې د انساني قاچاق یو له مرکزونو څخه بلل کیږي.
یوستن یو مزاحم ښار دی، داسې ځایونه هم شته چې تش په نوم یو کاروبار ښودل شوی وي، خو بیا پکې انساني قاچاق کیږي. د انساني قاچاق قربانیان کمزوري طبقې وي او ویلېږي، په بله ژبه غږیږي او هغوی قربان دي. انساني قاچاق یوه غمیزه ده او زموږ د ټولو لپاره یو داغ دی.
نړیوال د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې کې اوږده لاره په مخ کې لري. برېښنا او مرخیله د امریکا غا کاشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روسیه کې د امریکا لوړ رتبه استازی وټاکه. جمهوری غوښتونکی جان هینسمن چې د لومړي بوش د حکومت په وخت کې په سنگاپور کې د امریکا سفیر وو او دوه ځلې د یوتا د ایالت د والی گورنر په حیث انتخاب شوی وو، په 2018 کال کې په بیجیم کې له خپلې وظیفې څخه استعفا وکړه چې د جمهوری غوښتونکي ګوند د جمهوری ریاست د مخان لپاره ځان کاندید کړي، مګر ژر له انتخاباتي مبارزې څخه ووت. د امریکا ژغ خبریالی زلی تیکا هوک په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
هنس مینا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د خپل لنډې مودې د کاندید کېدو په وخت کې چې د ډیموکراتانو په مشرۍ د حکومت په وخت کې په چین کې د امریکا د سفیر په حیث له خپلې وظیفې نه دفاع وکړه. د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند پخوانی کاندید جون هنسمن زیاتوي:
Yes, under a Democrat, like my two sons are doing in the United States Navy. They're not asking who, what political affiliation the president is. I want to be very clear with the people here in New Hampshire in this country. I will
Who kid yo Democrat po waqt ke zama do dwa zamanu po shan che da America po samandari quwa o ke wazifa sar tarasawi do da pukhtana ne kawi che da jamhur rais irtibat sa de zagwal ma che dal ta po New Hampshire او په دې هیواد کې خلکو ته څرګنده کړم چې زه به تل هر څه نه لومړی خپل هیواد ګڼم. ټرمپ د هنسمن په ډیپلوماتیک خدمت باندې اعتراض کړی او په 2012 کال کې په ټویټر کې ورباندې انتقاد کړی و چې زمونږ هیواد چین ته ورکړی دی. هنسمن د وی ویډیو لخبرې دوه ورسته چې جمهوریت غوښتونکي کاندي د خوځو په باره کې ناوړه تفسیر کړی وي د ټرمپ سره لخپل ملاتړ نه لاس واخیست. مګر د ټرمپ له برین ورسته هنسمن د منتخب جمهور رئیس له پریکړې نه دفاع وکړه چې د تایوان د جمهور رئیس د مبارکۍ تلیفون یې ومانه چې چین یې په قهر کړ. د چین لپاره د امریکا نامزد سفیر جون هنسمن ان وای
We have a lot of interests in our relationship with Taiwan. We share values. We have a large trading relationship. We don't talk nearly enough. So the fact that at this point before he's president,
من د تایوان سره په خپل روابطو کې ډېر ګټه لرو. من ګډ ارزښتونه لرو. من تجارتي روابط لرو. حقیقت دا ده چې من ذاتي خبرې ونه کړې مخکې له دې نه چې د جمهور رئیس شي. تلیفون ته به ځواب وای او زه فکر کوم چې دا صحیح ده. د بروکینګز د موسسې څارونکی سټیفن پی فر امریکا غږ ته وویلې هنسمن ان په دې علت سره ښه انتخاب دی چې دی د بهرنۍ پالیسۍ په باره کې پوره تجربه لري. سټیفن ان وای
He will bring to the job what I would call a mainstream republic view, which is an appropriate wary skepticism of Russia.
دبا وظیفه ته خځ زیره راوړي زبا دیتا د جمهوریت غوښتونکو اصلي لار وایمه چې د روسي د شکمنتوب مناسب احتیاط دی. د دې معنی دا نه ده چې دبا د روسي سره تماس نه لري، مګر زه فکر کوم چې دبا ماسکاو ته په ورین تندي ورزي. د امریکا د سنا مجلس په د هنسمن مقرري تصویب کې که د ده مقرري تصویب شي نو دی به ماسکو ته په داسې وخت کې ځي چې کانګرس او خاصه شورا تحقیقات کوي چې آیا ټرمپ او د ده ټیم د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د روسیې سره ارتباط لري یا نه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو ریدونکو، په پکتیا کې د نشتر د دودیزې مشاعرې دولسمه کلیزه منځل سوی چې د پکتیا پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره له مختلفو ولایتونو راغلو شاعرانو او نور میلمنو پکې ګډون درلود. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
ساګ دولسم کال دی چې د نښتر دودیزه کلنۍ مشاعره ول منځل شوه. د مشاعرې لپاره د ګردیز ښار د جرګو په تالار کې ترتیبات نیول شوي وو او د هیواد له مختلفو ولایتونو راغلو شاعرانو او نورو میلمنو پکې ګډون درلود. شاعرانو د خپل زړونو درد، پیغام او پر هیواد واکمن حالات په خپلو شعرونو کې انځور او د مشاعرې ګډونوالو ته یو پر بل پسې وړاندې کړل.
استاد حیران دی، نه پرې نوم شته او نه بله کرښه. چا یو انځور د ازموینې په پارچې جوړ دی. نن دې له هر نظر جذبه د انتقام وریږي. نن دې له هر نظر جذبه د انتقام وریږي. نن دې پړونی د کسات لسری جنډې جوړ دی.
ستا د نامه تورې په بیا بیا سره مات مات لولم. شونډې مې اوختي تورې تورې. زه مړ کېږم یا ملنګ خوب وینم. ګودر کې زلکدن مې وي. پیغلې را نویر کوي سر تورې. زه مړ کېږم.
که څه هم سګنۍ مشاعره د تیرو کلونو په نسبت کمرنګه ښکارېده، خو لوستل کېدونکو شعرونو تر ډېره بریده شعاري بڼه نه درلوده. یو نیم شاعر بیا خپلې غزلې په ترنم او زړه راښکونکو غږونو سره ولوستلې. تر مشاعرې وروسته بیا د پکتیا پوهنتون د انګړۍ و برخه د غزل شپې پروګرام رنگینه کړې وه. دلته د ټنګ ټکور په پروګرام سربیره شاعرانو خپلې غزلې د رباب د تار له نازک غږ سره بدرګه کړې.
بیا ګونګه ستا د کوڅې مخ ته ولاړ یم، تماشا د تماشې مخ ته ولاړ یم، او ستا په سترګو کې ځان دوه دوه راته ښکاري. قدماتې آینې مخته ولاړ یم خوب کې وینم چې ته خاندې خلک ژاړي زه د خپلې جنازې مخته ولاړ یم او ستا د سترګو عکس مې سترګو کې نڅیږي لکه زه چې د لمبې مخته ولاړ یم تا نه پس مې ځان تر دې حده هېر کړی تا نه پس مې ځان تر دې حده هېر کړی اوس د خپلې حافظې مخته ولاړ یم.
هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بیلابیلې کلنۍ مشاعرې ترسره کیږي. نارنج ګل، ریدی ګل، سنځل ګل، مڼې ګل، نختر، چنار او انار ګل د افغانستان مشهورې کلنۍ مشاعرې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د مشهور سندرغاړي استاد شاولی سره د امریکا ژغ خبریال رحمان بنیری مرکه کړې ده.
قدرمنو لیدونکو، ستړي مشه زه رحمان بنیری او دا وخت د کینیډا د نیاګرا فال چې کوم مشهور ښار دی د هغې سره خوا ته ناست یم. د پښتو ژبې یو ډېر لوی استاد د موسیقۍ موږ سره ناست دی، هغه شاولی افغان صاحب. السلام علیکم ستړي مشه.
وعلیکم السلام بنیری صاحب، تاسو په خیر راغلی، کاناډا ته په خیر راغلی، قدمونه په لیمو ډېر ښه راغلی.
دلته په کینیډا کې ژوند مو څنګه روان دی؟ ول خدای راته ووایه.
ولا په هر حالات کې چې یو شکر الحمدلله د خدای نه شکر کوو، ځکه موږ تاسو بنیری صاحب مسلمانان یو او بچی الحمدلله شکر په دې خاطر خوشحاله یم چې دا مثلا ټول درسونه وایي، سبقونه وایي او ډېر ماشومان دلته راغلي وو. اوس ټول اکثر په کالجونو کې سبق وایي، لورګانې او بچان زامن اولادونه، په دې خاطر باندې ډېر خوشحاله یم.
تاسو مثال دی اکیډمی دی، ستاسو مثال دی اسکول دی، ستاسو مثال دی یو پروفیسر دی د موسیقۍ، نو ستاسو په خاندان کې اوس دلته په کینیډا کې تاسو وچ ستاسو بچی دی، نو په اولاد کې مهم دغه داسې ملګری په کینیډا کې شته دی چې هغه دغه هنر مخکې بیای؟
او والته خو اولادونو کې بنیری صاحب یو تعداد راغلی دی، یو دوه اولادونه مې هلته پاتې دي. یو تاسو ته به معلومی چې هغه ډیر مشهور دی او زرولی افغان په نامه باندې دی، ښه هنرمند دی او خلک خوښوي او د وخت سره برابر. او دلته په کاناډا کې چې دی اوس مې چې دی وړوکی زوی مې چې دی د ټولو نه چې هغه شمالی نوم دی، دغه شمالی افغان، نو هغه چې دی د فن سره او د موسیقي سره شوق لري او همدا اوس پلان په کې چې دی په همدغه چوکاټ کې دی او خپل کلیپونه هم چې دی جوړوي او دغه هم کوي، او زما په نظر باندې ښه لایق شاګرد مې هم دی.
شاولی افغان صاحب چې په پېښور کې وایي، چې په کابل کې وایي، نو موسیقي وه، محفلونه وو، دلته موسیقي کوي، هغه شان خوند درکوي؟
بنیری صاحب، دلته خو چې اوس موږ په دې مهاجرت حالات کې یو او دلته موږ راغلي یو، زه تاسو ته وایم چې د افغانانو تقریبا فامیلی چې دی، فامیلونه چې دی، تقریبا ډېر زره فامیلی دی افغانان، او افغان پښتون افغان، نو دې پروګرامونه په دې ټول د اولسو کلو کې چې دی زه یې نه یم د یاد ایستلی، او زما یې ډېر عزت کړی دی، په ډېر قدر سره بیا ویلی یم، بار بار بیا ویلی یم.
شاولی صاحب، یو وخت چې موسیقي کې دا شاولی افغان و، خیال محمد و، رفیق شینواری و، دې دور کې چې دا موسیقي کېږي، دې دور کې د موسیقي کې داسې کوم نوم شته چې تاسو د هغې نه مطمئن چې دغه شان موسیقي کوي؟
خبره زه ستاسو اگزامپل صاحب یو مثال زه تاسو ته وایم. اوس شاعران د دغې زمانې شاعران چې دي، موږ چې لرو مثلا سایل صاحب د خدای ژوندی لري، لرو مثلا بارک صاحب د خدای ژوندی لري، لرو مثلا کاروان، اوس ډېر ښکلی شاعر زموږ د افغانستان د سیمې پیدا هغه لرو، مگر دلته خوشحال خان او رحمان او حمزه او ملنګ جان ایرېدلی نه شي، هغې په خپل ځای باندې، دوی په خپل ځای باندې. دا اوس مونږ د خیبر ټي وي لرو چې زه نشریاته را ورځ اورم، اوس ما په هغې کې اوس ما شاګرد دی چې هغه د استادانو استاد دی، ماسټر لیدر نومېږي، تاسو به نوم اورېدلی صحیح ده. خ دا لاسونه هم ټول د ګوتو نه ډک دي، او دا یختان هم دومره دغه کنه، نو اوس هلته چې دی یا دغې نمایندګي کوي او د دغې نه چې دی خلک چې دی دغه اخلي، د مفاد اخلي او خوند اخلي او رنګ اخلي.
شاولی افغان صاحب، تاسو راته وویل چې ژوند مو ډېر ښه دی، ډېر ښایسته دی، خو دا مو کله اوس د کینیډا سټیزن یا شهریم یا پات کې دن کې قانوني کله پزل کې راغلی دي چې پښتون وطن ته برت لاړې او هلته مو جون تیر کړل.
بنیر صاحب وطن د مور پلار نه خوګ دی ځکه مې اوخ کې دنیا زبینو سترګې زینه سو ټاپه دا هو زمونږ هغه د لکه مخکې چې مې ارزو کو ضرورت په لحاظ باندې چې اولادونه زما تعلیم وکړي. زه غواړم چې زه چې کله د پېښور صوبه سرحد نه یا د کابل نه جدا شو یم پنیر صاحب لکه یو ماشوم چې د مور د مام نه جدا شي. او مخکې به مله مونږ ورته پښتونستان وویل او نو مطلب دا شي یعنی دومره چې زه د خپل د مور د سینې نه بیل شوی یم او زړه مې غواړي په هر وخت کې ما وسیت هم دا کړی دی چې زما کاناډا کې باید صحیح دا ملک زما خوښ دی ډېر انسانیت پکې شته شرف شریف خلک دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په افغانستان کې یوازې نارینه نه بلکې ګڼ شمېر ښځې او نجونې هم په نشه یي توکو روږدي دي چې افغان حکومت او ځینې موسې د مختلفو پروګرامونو له لارې د تداوي امکانات برابروي. پوښتنه دا ده چې د تداوي مرکزونه څنګه محتاد نجونې او مېرمنې پیدا کوي. د محتادو ښځو د تداوي د یو مرکز مشاورې قندیګل الکوزی آشنا رادیو ته داسې وویل:
موږ عمومي آګاهي لرو، په ساحوي ټیم لرو، هغه کې سوشل ورکر وي او د وکیل په واسطه یا د ملا په واسطه موږ هغه یو منطقه کې آګاهي ورکو. لکه جمع د یو 50 ښځې مثال یو 40 ښځې دا په یو مسجد کې یا په یو کور کې د وکیل په کور کې دا راټولېږي او موږ د اضرار مواد مخدر په باره کې هغوی ته اګای ورکو. بعد هغې نه په هغه کې د ځینې ښځې چې محتاد وي هغه خپله یو سیټه کېږي د اټینشن لپاره په یو ځل باندې خو نه هغې سره موږ بار بار د یوې هفتې نه واخله تر دریو میاشتو پورې موږ کولی شو چې په یو مرز کار وکړو تر څو هغه تشویقي پروګرامونه لرو چې هغه دې ته آماده شي چې تداوي ته آماده شي.
روږ دې ښځې او نجونې خپله تاسو ته راځي که تاسو یې پیدا کوئ او څنګه
موږ پیدا کوو؟ منګې پیدا کاوه منګې تشویقاو لکه
سکرین پیدا کاوه. زما پښتنه دا و قندی ګل خور تاسو څنګه پیدا کاوه؟
یو منطقه کې وکیل دی او زه دا د من خپل تداوي کې خپل اګای کې شریکو موږ نشو کولای چې منطقه تل شو او خپل سرکار شروع کول ته مخکې لدینه موږ وکیل سره وګورو ځکه هغه هغه منطقه دا هغه ته د معلومات وی چې راز موږ په دا منطقه کې څومره متادین مېرمن دي څومره مردانه دي څومره زنانه دي هغه ته دا معلومات وی بیا هغه موږ هغه موږ تمارس کوي.
فرهنګي ممانعتونه او د کورنا هغه ویره چې کای و جلې ځان رسوا کی چې زپ نشي تو کوروک دی میا کای و خزه ځان رسوا کی نور تا به نور خطرونه پیښ شي. دغه ممانعتونه څومره ساسو دغه اصلي وظیفه څومره خند ګرځي؟
دا خډیر زیات ځکه چې دوی صدام صدی باندې مطمئن چې را د زمون راز د کارمندان یا د شفاخانه زمون راز ساتي په دې خاطر تر څو چې یو مریض اطمینان پیدا نه کړي هغه هیڅ وخت د تنامه د کیږي چې تداوي خپل وکړي. مخکې له دې نه هغه خپل اطمینان حاصل کړي بعد له هغې نه راځي موږ سره په سینټر کې تداوي کیږي.
د تداوي مرکزونه چې تاسو یې څو ځلې نوم ذکر کړ د څه مودې لپاره معتاد ښځې او نجونې ساتل کیږي؟
خپل د زمونږ د پنجاب بستر چې دی د اس اس ډبلیو په نامه دا شپږ میاشتې موږ سره نجونې دلته په تداوي کې شامل دي.
تاسو د مشورې په برخه کې کار کوئ په نشه یي توکو روږ د ښځو ته تاسو رقم مشوره ورکوئ چې دوی بیا احتیاط ته مخه نیږي؟
دا موږ مختلف نو کانسلنګ د سره کوو ځکه د دوی مشکلات اول موږ خپل د دوی مشکل مشخص کړو چې آیا د دوی مشکل چا سره دی. کورنۍ فشار ورباندې چې دا متحد شوي دي آیا خپله په علاقه یې شروع کړې ده؟ کله چې د دوی مشکل مشخص شي خپله دوی تداوي ته آماده کیږي. اول د دوی موږ مشکلات په ګوته کوو چې آیا څه مشکل لري. کله چې د یو مریض مشکل پیدا شي دا یوه لړۍ ده لکه یو زنځیر بسته شي. بیا موږ د سازنې پروګرامونه دي چې کیس مینجمنت دی هغه موږ کولی شو چې مختلفو منابعو په هماهنګۍ باندې موږ د دوی تداوي کوو.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دری خبرونه همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.